السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې د 12 نه تر 2 بجې په دې کړه کې چې بنو شاسته کوربه نیکه هله او پیرڅونه می قبول کړي په دې خبرونه کې د خبري غړې دا چې په کې درته یو شمیر ریپورتونه وړاندې کوو خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکارا مليحه امیرزاده یې درته وایي
السلام علیکم ته ټول اول د خبرونو سټکی نن په اسلام آباد کې د قومي سلامتیا پارلماني کمیټه په غونډه کې د افغانستان په حالاتو او ملي امنیت په اړه خبرې کیږي په خیبر کې په 14 کې د 500 کسانو د وژنې خلاف ځای اوسیدونکو نن په دویم ورځ احتجاج کوي او د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال امریکا نخواست کړي چې د 2015 کال اټومي تړون لاندې د ایران نه بندیزونه لری کړي د پاکستان قومي اسمبلی سپیکر اسد کیسر په مشرۍ نن د ملي امنیت پارلماني کمیټه غونډه کیږي ټاکل شوی چې په اسلام آباد کې د پارلمان ودانۍ کې کیدونکې د غونډه کې پوځي او ولسی مشران د قومي سلامتیا په ګډون د افغانستان په وضعیت او د دې هیواد په اړه د پاکستان تګلارې په حق له معلومات ورکړل شي دا غونډه په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان نه د بارنو ځواکونو د وتو په دې هیواد کې د طالبانو زیاتېدونکو حملو پاکستان اندېښمن کړي په عین حال کې وسوالو طالبانو د افغانستان یو شمېر ولسوالۍ یا ضلع هم قبضه کړي دي دا خیبر اوسیدونکو په 14 کې د ځایي کسانو د وژنې خلاف نن په دویم ورځ احتجاج کوي د خیبر سیاسي او مدني فعالان وایي چې د لونډي کوتل په چاروازګي کې د احتجاجي ناستې پر مهال به د خیبر درې لار تړي او د سهار له 9 به پرلت پیل کړي د جون پر 9 د خیبر د ځایي اوسیدونکو شفیق افریدي په کور کې په یو بمی چاودنه کې د کورنۍ 15 غړي وژل شو او 15 نور ژوبل شو ځایي اوسیدونکو مشال ریډیو ته ویلي چې په تا تر سیمه کې دغه کورنۍ ماشومان او د کباړ جوړولو لپاره لنیستې غرونو نه کورته د راکټ نا چاودېدلې مرمۍ او ماینونه راوړي او چې ورباندې وچاودېدل مخکې د جون په 13 مظاهره کوونکو د لوړګي په چروازګي کې افغانستان ته تلونکي سړک تړلې وو د سیمې فعالانو سیاسي مشرانو د احتجاجي ناستې مشرانو د بمونو شنډولو ادارې چارواکو خلاف د اف آی آر درجولو او اغیزمنې کورنۍ ته د معاوضې د ورکولو غوښتنه کوي د خیبر انتظامی چارواکو پرون مشال ریډیو ته ویل چې د سیمې مرستیال کمشنر د پولیسو مشر او د ملیشي مشر لټوالو ته ډاډ ورکړي چې خوښتنې به ومنل شي د مومند او خیبر ضلعو د ورکوشو کسانو خپلوان د 23 ورځو راهیسې په پېښور کې له صوبایي اسمبلۍ سره نږدې د عدالت مخې ته په احتجاج ناست دي دوی غوښتنه کوي چې د دوی د لادرکه خپلوانو پته دې ولګوي چې چېرته دي که بې ګناه وي نو خوشي دي کړي او یاد به عدالتونو ته وړاندې کړي له خیبر د واکمن تحریک انصاف ګوندړي محمد شفیق پرون مشال ریډیو ته وویل چې د ورکو کسانو قضیه په عدالتونو کې روانې دي نو ځکه بیا دوی په دغو معاملو کې له څه کولو کاسر دي وزیر اعظم عمران خان وایي اپوزیشن ګوندونو سره انتخاباتي اصلاحاتو په اړه خبرو اترو ته تیار دي عمران خان پرون په قومي اسمبلی کې د نوي مالي کال بجټ ته بحث راغونډولو غونډې ته په وینا کې ویل چې حکومت یې د انتخاباتي اصلاحاتو هڅه کوي دی وای په پاکستان کې چې څوک هم الیکشن وبایلي نو باید نتیجې یې ومني موږ له تېر یو کال راهیسې د اصلاحاتو وړاندیز کړی خو اپوزیشن پرې تر اوسه بحث نه دی کړی زه له هغوی خواست کوم چې دا د حکومت او اپوزیشن خبره نه بلکې د پاکستان د جمهوریت د مستقبل خبره ده عمران خان زیاته کړه چې په انتخاباتو کې د شفافیت یوازینۍ لاره د الکترونیک ووټنګ مشین یا د برېښنایي مشینونو په لار د رایو کارول و غدا خو اپوزیشن ګوندونو د حکومت لخوا انتخاباتي اصلاحات رد کړي دي د خیبر پختونخوا د سرکاري او شخصي سکولونو اتحادیه وایي حکومت د زیاتې ګرمۍ له وجې د تعلیمي ادارو د بیا تړلو پریکړه واپس واخلي د جون په 9 د صوبې د تعلیم وزیر شهرام خان ترکی د دفتر لخوا په جاري شوي نوټیفیکیشن کې ویل شوی چې د ګرمۍ زیاتېدو له امله به د جولای له لومړۍ نیټې نه تر 11 پورې ټولې سرکاري تعلیمي ادارې تړلې وي د خیبر پختونخوا د سرکاري پرایمري سکولونو د اتحادیه مشر د جون په 13 مشال ریډیو ته وویل حکومت دې د سهار تر 10 پورې د 3 لپاره د سکولونو د خلاص ساتلو پخوانی فیصله برقرار ساتي ځکه چې د زده کوونکو وخت وار لمخه د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د محدودیتونو له امله ضایع شوی دی په اعلامیه کې ویل شوي چې د 9 تر 12 پورې جماعتونه به د امتحانونو له وجې خلاص وي او د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال انټونیو ګوتریش د امریکا له انتظامیه خواست کړي چې له ایران نه د هغه ټول بندیزونه لري کړي چې د تهران او نړۍ طاقتورو هیوادونو ترمنځ د 2015 کال اټومي تړون تر مخه د لري کولو موافقه شوې وه. د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل ته پرون په یو رپورټ کې ګوتریش په ایران هم غږ وکړ چې د لوازنامې په ټولو شرطونو د بیرته پوره عمل وکړي. ګوتریش د لوازنامې له شرطونو د ایران په سرغړونو اندېښنه وښودله. د سیکرټری جنرال دغه غوښتنه په داسې مهال مخې ته راغلې چې د دغه موافقې د بحالولو پاکله په ویانا کې د امریکا او ایران ترمنځ غیر مستقیمې خبرې روانې دي. دا د مشال ریډیو خبرونه.
دا وه ملیحا امیرزاده چې تاسو ته د مشال ریډیو په خبرونو کې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړل. په روانه غړې کې راسره اوسئ چې دا رپورټونه واورئ. په خیبر قبایلی ضلعه کې په یو کور کې د چاودنې د پیښې وروسته پیل شوې احتجاجي ناسته نن په دویمه ورځ هم روانه ده. هلته په پیښور کې د مومند او خیبر د لادرکه کسانو خپلوانو احتجاج ته دوام ورکړی دی. د خیبر پختونخوا د سرکاري او شخصي اسکولونو اتحادیا د سورازو لپاره د اسکولونو بندولو مخالفت کوي. ولی
اخر تاسو د قوم سره یا د بچو سره سکول غواړي؟ زمونږ پرایمری ماشومان یقینو کې چې د کال یو نیم کال کې تباہ او برباد شو او د نیم نه زیات ماشومان زما د اسکولونو لاړل په مزدورو باندې کېناستل.
د قبایلی ضلعو زده کوونکي وایي د خیبر پښتونخوا راتلونکي مالی کال په بجټ کې د اعلی زده کړو لپاره د دوی د سکالرشپونو پیسې کمې او ضرورت یې زیات دی.
زرګونو تعداد کې سټوډنټان هر کال فارغ کیږي نو هغه لپاره خو د سکالرشپ ډېر غټ فنډ لګي. والي چې هغه آلریډي سفر شوی دی نو په 23 کروڑ باندې خو زموږ هیڅ نه کیږي. دا بالکل انتهایی کم دی.
یو شمېر نور کورنی او سیمه ییز رپورټونه به هم واورئ. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو بجو په پښتو ژبه اوري. راځو د دې غړې اولنۍ موضوع ته. په خیبر ضلعه کې په یو کور کې د بمی چاودنې د پیښې خلاف نن په دویمه ورځ هم د سیاسي او مدني فعالانو لخوا د لنډی کوتل په چاروازګۍ کې احتجاجي ناسته روانه ده. دغه ناسته د جون په 9 په تاتاره سیمه کې د یو مزدور کار شفیق اپریدی په کور کې د بمی چاودنې نه پاس پیل شوه چې په هغه کې د یوې کورنۍ 15 تنه مړه او 15 جوبل شوي وو. مظاهره کوونکي وایي دغه پیښه د بمونو شنډولو ادارې د بې پروايي له وجې رامنځته شوې. د دوی په وینا هلته دغه ادارې ځینې راکټونه ناوچاودلي پریښي وو او دغه متاثره کورنۍ ماشومانو د کباړ لپاره خپل کور ته راوړي وو. په مظاهره کې ناست مشران وای چې د بمونو شنډولو ادارې خلاف ایف آی آر درج کړل شي، متاثره شوی کورنۍ ته د مالی مرستې ورکړل شي او د بمونو شنډولو دا کار او چارماری دی په دې سیمه کې نور نه کیږي. په دې حقله نور تفصیل د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال فرهاد شنواری په دې رپورټ کې راکوي.
د خیبر سیاسي او مدني فعالان وای چې د بمونو شنډولو ادارې لخوا بے پروايي شوي او په دې سیمه کې ځنې مرمۍ پریښي وي نو ځکه ماشومان راپورته کړي او دا په خطرې رامنځته شوه. په دې احتجاجي ناسته کې موجود کسان وای په کار ده د بمونو شنډولو ادارې پر ضد د پولیس اف آی آر درج کړي، د متاثره شوی کورنۍ ته د معاوضه ورکړل شي او د بمونو شنډولو دغه کار دی بل ځای ته یوړل شي او دغه سیمه دی د راکټ ګولو او ماینونو نه پاک کړل شي. د خیبر سیاسي اتحاد یو مشر شاوسین شنوار مشال ریډیو ته وای چې تر څو غوښتنې نوی منل شوي نو دغه احتجاجي ناسته به دوام لري.
مونږ ټایم ټیبل دا دی چې د سبا د 9 بجو نه تر 15 بجو پورې به دا در نه تر هغه پورې روانه وي چې څو پورې د زموږ ټولې دا مطالبې منظوري شوي نه وي. لیګل کوم ټیم چې دی هغه به ځان سره کینو او دا هغه پاره چې کوم لیگل پوینټس دی هغه روباسو د هغه مطابق به بیا مطلب دا چې ایف آی آر درج کړي او بیا کوم چې نور مطالبات لکه د شهید پیکج مطالبه شو یا مطلب دا چې دلته چې نور دا کوم منفی سرگرمی شوري شوی دی دغه مطلب دا چې بندول په کار دی لیا دلته دا چرماری چې ورته یې لیا دلته دا بلاسټینګ چې کوم سیدا کرشم شینو نه چې لګولې دی او په دغه کې بلاسټینګ کوي بندول په کار دی
د خیبر یو سل پنځم حلقې نه د صوبایي اسمبلی غړی شفیق شیر اپریده وای چې د خیبر ضلع ډیپټی کمشنر ارشد منصور د پولیسو مشر ڈی پی او وسیم ریاض او د ملیشی د خیبر رائفلز کمانډنټ د ناستې ته ورغلي وو او مظاهره چیانو غوښتنې واورېدې او دوی ته یې باور ورکړ چې دا به ومنل شي
دا یکندیانی راکړه شوه د ڈی پی او طرف نه موږ ټول مشران په موقع باندې موجود وو چې ان شاء الله تعالی موږ به ایف آی آر کوو یې خیر سره دویمه خبره چې کوم ده موږ سره کمانډنټ صاحب دا خبره وکړه چې دلته چرماری آر یو شی بند شو دریمه خبره موږ دا د شهید پیکیج نو هغه موږ ته دا و چې دا پیکیج نه یو مطلب هم دا و چې دا پیسې که موږ لکونه روپیه تاسو له درکو نو شی پیک دا کومه جولۍ چې تشه شوې ده نه ډکیږي نه یو ماشومان بیا راتلی شي موږ تاسو له د پیکیج په ځای ښېګړه نامه وته اخلو نو هغه ښېګړه کې چونکې نن خو نولس لکه روپۍ را وړې وې خو موږ ته موږ مشرانو ته ناقابل قبول وې موږ به کوشش دا کوو چې څومره زیاتې پیسې موږ د دغو لوایکینو لکولی شو انشاءالله دا به له خیره سره کوو
د احتجاجي ناستې له امله د خیبر درې لار نن په دویمه ورځ هم تړلې پرته ده او افغانستان ته مال وړونکي په سلګونه ګاډي پرې ودرېدلې دي په لنډ کوتل کې د دغه احتجاجي ناستې مشران وایي چې کله پولیس سیول او پوځي چارواکي ورسره خپلې وعدې پوره کړي او په رسمي توګه باندې د دوی غوښتنې ومنل شي نو احتجاجي ناسته به ختموي او د خیبر درې لار به خلاصه کړي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
د مشال رادیو خبرونه د سهار له نهو د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي میډیم ویوز شپږ سو یویش په شارټ ویوز 2113 15315 پته او 15155 کیلو هرتز او که انټرنیټ ته لاسرسی لري نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او سبسوي بڼه موجود دي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د مومندو او خیبر د ورکوښو کسانو خپلوانو د احتجاج لپاره له حکومت غوښتنه کړې چې اله درک کسان د عدالتونو ته وړاندې کړل شي. دوی له 13 خواوشه 28 ورځو راهیسې په پیښور کې احتجاجي پرلت وهلې وای که غوښتنې ونه منل شوې نو ښځې او ماشومان به هم په دې پرلت کې شامل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د انساني حقوقو کمیشن ویلي چې په دې هیواد کې تر ټولو زیات لا درک کسان د خیبر پختونخوا دي. بلخوا د تحریک انصاف ګوند غړي وای چې د لا درکو کسانو مقدمې په عدالتونو کې روانې دي نو ځکه دوی په دې معاملې کې هیڅ نشي کولای. تفصیل له انیسا جمل اورو.
د ورکو کسانو لپاره په پیښور کې په احتجاج ناست د مومند او خیبر اوسیدونکو وایي که غوښتنې ونه منل شوې نو په راتلونکو سوروزو کې به ښځې او ماشومان هم په دې احتجاجي پرلت کې شامل کړي. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې روک شوي کسان دې عدالتونو ته حاضر کړي او د عدالتونو له لارې دې داغي فیصله وکړي. په مومندو کې د ورکو کسانو لپاره کارکوونکي زاید خان مومند د جون په 13 مشال ریډیو ته ویل چې له دې سلې څخه شاوخوا 150 کسان لا درک شوي دي. تر اوسه په اړه هیڅ معلومات نشته. هغه زیاته کړه شاوخوا 200 کسان د 13 اتیشت ورځو راهیسې له صوبایي اسمبلی سره نږدې د عدالت مخې ته په احتجاج ناست دي او د جون په 9 یو لاریون هم وکړ خو چارواکي ورته هیڅ پام نه کوي.
150 قریب کسان به څنګه وي چې کورکشن نشي او واده یو میاشت شوي د واغونو چت شوي دي او لس کال هغوی ښځې هغوی انتظار کې ناست دي. نو موږ ورته وایو چې آیا دا خلک تاسو وجلی دي؟ تاسو په دې خلکو باندې څه کړي دي؟
د پاکستان د بشري حقونو کمیشن ایچ آر سی پی د جون په 13 پخپور کړي کلنی رپورٹ کې ویلي چې په پاکستان کې د لادرکه شو کسانو د قضیو شمیره تر ټولو زیاته په خیبر پختونخوا کې ثبت شوې ده. یاد ادارې زیاته کړې چې تر 2000 کال دسمبر پورې په خیبر پختونخوا کې د ورک شوو کسانو 2920 کسیې ثبت شوې دي. په پیښور کې د ورکو کسانو لپاره د احتجاجي پرلت ګډونوال او د خیبر اوسیدونکي ابن امین افریدي ویل چې ورور یې په 2018 کال کې ورک شوی او سووار یې د خپل ورور او د ضلع د نورو ورکو کسانو په اړه درخواستونه په عدالت، بشري حقونو ادارو او پوځي دفترونو کې جمع کړي، خو تر اوسه ورته څه جواب نه دی ورکړل شوی. د خیبر پختونخوا ایڈوکیٹ جنرل وکیل شمائل بٹ راته د مارچ په 13 ویلي وو استخباراتي ادارو سره چې کوم کسان دي دغه نمونه عدالت ته ورکړل شوي، خو هغه کسان چې د لا درک کېدو وجوهات یې نور دي نو پاره حکومت هم هیڅ معلومات نه لري. هغه زیاته کړه په عدالت کې د ورک شوي تن پاره د درخواست جمع کېدو وروسته استخباراتي ادارې په خپل ریکارډ کې دغه تن پاره معلومات ګوري او کاغذ سره وي نو عدالت ته ورکړي. د مومندو د ورکو شوو کسانو لپاره د احتجاجي پرلت یو منتظم میر افضل بیا مشال ریډیو ته ویل چې ځینو سیاستوالانو ورسره لیدلي او ورته په اسمبلی کې د ورکو کسانو په موضوع د غږ پورته کولو ژمنې هم کړې دي، خو د واکمن ګوند تحریک انصاف غړي پکې دلچسپي نه لري. میر افضل زیاته کړه چې ورور عاصم یې صوبیدار وو، حکومت ورته د طالبانو خلاف د مبارزې په سر د 150,000 روپو انعامونه هم ورکړي وو، خو د 2015 کال راهیسې لا درک دی. د پاکستان د بشری حقوقو وفاقي وزیر شیرین مزاری د جون په 8 په قومي اسمبلی کې د جبري تختونو جرم ګرځولو په اړه قانوني مسوده وړاندې کړه. په دې بل کې ویل شوی چې په جبري تختونو کې ککړ تن ته باید 10 کاله د بند سزا ورکړل شي. په پیښور کې په احتجاج ناست کسانو د غوښتنو په اړه مو د مومندو ضلع د صوبایي اسمبلی غړو سره سووارې رابطې وکړې، خو هغې زموږ ټلیفون اوچت نه کړ. البته د خیبر نه د صوبایي اسمبلی او د تحریک انصاف ګوند غړي محمد شفیق مشال ویډیو ته وویل چې د ورکو کسانو مقدمې په عدالتونو کې روانې دي او د عدالتي کاروایانو له وجې دا موضوع په اسمبلو یا نورو ځایونو کې نشي راپورته کولی. هغه زیاته کړه چې د ورکو کسانو په مسأله کې یې ګوند هیڅ لاس نه لري.
دا تیر سیشن کې چې کله د اسمبلی اجلاس و دا خبره د مونږ د اپوزیشن د خوانه خوشدل خان ایم پی ای صاحب راوچته کړه، په دې باندې سپیکر صاحب ته اغم خبرې وکړې او بیا سپیکر صاحب هم په دې باندې خبره وکړه. د ډېر پخوانه مختلف تنظیمونه، حکومتي خلک یا د پارټو خلکو په دې باندې ډېر زیاد کار کړی دی او ډیر زیاد په دې کې عدالتونو کې هم کیسونه روان دي. نو لکه داسې خبرې چې هغه عدالتونو کې وي او عدالت ته یو خلک تلی وي، نو په هغې کې بیا سړی ډیر زیات کار مخکې لرلی نشي، ځکه مونږ نه ورغلی.
په پاکستان کې د لادرک کسانو د موندنې لپاره له 2011 کال راهیسې یو کمیشن هم جوړ شوی دی. د دې کمیشن مشر فرید احمد خان او ویاند راشد ونی سره مو د خبرو هڅه وکړه، خو هغوی زموږ ټلیفون اوچت نه کړ. د لادرک کسانو لپاره د کمیشن د روان کال د جنوري میاشتې په رپورټ کې ویلي وو چې تر دې وخته د 6,940 لادرک شوو کسانو مقدمې وړاندې کړل شوې دي، چې پکې د شاوخوا 4,820 فیصله شوې ده.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلی اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه 3 گزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرس څخه ژغورل شي.
د مشال ریډیو خبرونه اورئ. په افغانستان کې میشت د شمالي وزیرستان کډوال خپل کورونو ته د واپسۍ غوښتنه کوي. دوی وایي چې په کډوالۍ کې یې 9 کاله پوره شول. نور سخت ستړي شوي دي. حکومت د دوی د واپسۍ بندوبست وکړي. د دوی په خبره چارواکو ورسره په بیا بیا ژمنې کړي، خو لا هم د دوی د واپسۍ بهیر نه دی پیل شوی. د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر مشال ریډیو ته ویلي دي چې د کډوالو په واپسۍ خبرې روانې دي، خو د واپسۍ کره نیټه لا نه ده مقرر شوې. له سیمینا د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر نور تفصیل راکوي.
افغانستان کې میشته د شمالي وزیرستان کډوال ګلمن دي چې 9 کالونه یې په کډوالۍ کې پوره شول. پاکستاني چارواکو ورته په وار وار دستانې دو ژمنه هم کړې، خو لا هم د دوی واپسي نه وشوه. زیاتوي چې ماشومان، سپینګیری او مېرمنې هم یو وار مان لري چې خپل کورونا او کلی وویني. نور سخت ستړي شوي که حکومت یې د واپسۍ بهیر نور پیل کړي. خوست ګولان کیمپ کې میشت ملک میرزا عالم خان وایي چې نور د خپل وطن ته ستانه کړي.
او میشته دا ګلم خون یار خلاصا کوم سره چم وټا کی 10 تاریخ نه روشای چې دا تاریخ ته د میشته دا تاریخ روشای لیار دارو کوشا ویډ کی غا د تعلیم استر شو په پال په نار کې میژ مریشا یم سره د داز یوتا ظلم نشي میژ د خپل وطن تاسو دی ولا چې خپل وطن نو وی کریل پاکستان حدود ته د بدل کوم میش په دنه بیا ډر مننه کې ورو میشته د لیار خلاصا کوم دا میش سره دروخ یو تاریخ بل تاریخ کوي خو میش سره اشتیا جام کنه.
رحمت الله چې په خوست کې د وکالونو نامیشته وایي چې 2013 کال کې یې انتظامیا ته د کډوالو شمیر فارمونه استولي. نن سبا ورته ویل کېږي، خو لا هم ورته نیټه مقرره نه شوه.
په 2018 کې د پاکستان حکومت سره چې مشکله جلګه وکړله، یغه مشته پرمینه وکړل. له دوه طرفه مو پرمینه ورولژل، 15,000 پرمینه وي. ول خدای ورته وایي چې انشاءالله مش زر تر زره تو صد لیارې خلاصولې بندیباس کې، خو تر اوسه پرې څه بندیباس کړی نه دی. دا خبره بار بار کوم چې مش شمالي وزیرستان یې کلیر نه ده کې مغرایزه لکه دا کلیر نه ده. وزیرستان کلیر نه وي، باندې خو کلیر دی. ځینې بیماری او خلته ورسېدلې.
ملک سلطان هم د خپل کلی او کور د لیدلو په ارمان دی. دا غلام خان لارې ستنې دل غواړي.
بازار نظر دې مش کوشش تا وشي ځکه چې ډېر تکلیف تر تا چې سړی مش سره لاو جو کو بیا لیار نه باند کو بیا دا مش ته درخواست دی چې مش سره په غونډ نه په غونډ کو ری نه دا دې مش سره دې غلام خان لیار چې مش ته ملاب شي مې ډېر خوښ وي او ډېر خال کې ډېر په تکلیف دې ډېر چې یو کوشش شي غو مش سره دا و کو دې کده غوای خو دروغ در نه سره کو مش دا خال کې چې په مېډ وکور وشي.
کلام چې په دې اړه د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر شاهد علي خان و پوښتل، نو دوی وویل چې د کډوالو واپسۍ په اړه خبرې روانې دي، خو لا هم د واپسۍ نیټه مقرره شوې نه ده. بل د تحصیل د تاخیل ځنه سیمې کلیر شوې نه دي. عمل روان دی، تمه کړي چې زر د واپسۍ بل بهیر پیل شي. د چارواکو په وینا اوس مهال هم د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې تر 15,000 پورې او افغانستان کې صد پاسه 15,000 کورنۍ لا هم پاتې دي چې ستانه شوې نه دي او د غزیاتره د تحصیل د تاخیل اوسېدونکي دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا.
د خیبر پختونخوا د قبایلی ضلعو زده کوونکو تنظیمونه وایي چې د راتلونکي مالی کال په بجټ کې د اعلی تعلیم لپاره د 2 سکالرشپونه ځانګړي شوي. چې کومې پیسې دي د دې لپاره هغه ډېرې زیاتې کمې دي. د جون په 13 مشال ریډیو سره دوی په خبرو کې ویل چې د قبایلي سیمو ځوانان وار له مخه جګړې ځپلي او تعلیمي بهیر یې اغېزمن شوی. نو په کار ده چې د دوی د اعلی تعلیم لپاره حکومت د سکالرشپونو پیسې زیاتې کړي. د جون په 18 د نوي مالی کال 2020 لپاره د قبایلي ضلعو زده کوونکو وظیفو په لړ کې 2.5 میلیونه یعنی 3 کروڑ روپۍ مختص شوي دي. په دې حق له نور تفصیل د ملیحا امیرزاده رپورت کې اورو.
د خیبر پختونخوا حکومت په نوي مالی کال کې د قبایلي ضلعو زده کوونکو سکالرشپونو یا وظیفو لپاره 3.5 کروڑ روپۍ ځانګړي کړي، خو د قبایلي سیمو زده کوونکي دا ناکافي بولي. حکومت وایي دغه پیسې یې یوازې د اعلی زده کړو لپاره ځانګړي کړي دي. د قبایلي زده کوونکو سازمان ټرایبل یوت موومېنټ مشر خیال زماد اورګزی د جون په 13 مشال ریډیو تویل د قبایلي سیمو زده کوونکي ورله مخه ترهګرۍ ځپلي، تر کلونو له تعلیمه محرومه پاتې شوي او د تعلیم جاري ساتلو وس نه لري. نو پکار ده چې حکومت تعلیم په مد کې ورته زیات سہولتونه ورکړي.
دا په زرګونو تعداد کې سټوډنټان هر کال فارغ کیږي، نو هغه لپاره د سکالرشپ ډېر غټ فند لګي، ډېرې پیسې هغه ته ضرورت دی. ولې چې هغه آلریډي سفر شوی دی، نو په 23 کروڑ باندې خو زمونږ هیڅ نه کیږي، دا بالکل انتهایی کم دی. دوی چې کم بجټ کې یا کمې منصوبې خېلي دي، هغه ټولې زړې منصوبې دي، په هغه باندې څه کار روان دي، په څه ولاړ دی. نو لکه مونږ حکومت نه دا مطالبه کوو چې دا څومره صوبې دي، د دې زیات یو په ډبل مونږ ته فنډ راکړي تعلیم لپاره. ولې چې مونږ آلریډي سفر شوي، مونږ هلته مونږ ته فیسیلیټیز نشته دي، هلته ادارې نشته د سټوډنټانو لپاره.
اور اگزی ویل چې مخکې په مسلکي پوهنتونونو او کالجونو کې د هرې حصلې په حساب د 1300 سیټونو وظیفو کوټه وه چې د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا کې د ورګډېدو په وخت ورسره حکومت وعده وکړه چې د راتلونکو 100 کالو پورې به دا 2 چنده شي. د هرې ضلع د 6 چوکو په حساب دغه شمېر 225 جوړېږي، خو د ده په خبره یوازې 2 کاله لپاره په احتجاجونو په دغه کوټه د طب زده کوونکو تعلیم ترلاسه کړ. د دې علاوه د ملتان په بهاءالدین زکریا او د لاهور په پنجاب یونیورسټیو کې هم د قبایلي سیمو زده کوونکو لپاره خپله کوټه مقرره ده. د قبایلي ضلعو زده کوونکي وایي چې د پخوانی فاټا لپاره یوازې د یوې یونیورسټۍ منظوري ورکړل شوې چې هغه هم لا فعاله نه ده. دوی وایي په سیمه کې نورو تعلیمي ادارو جوړولو ته ضرورت دی. د قبایلي زده کوونکو سازمان ټرایبل یوت فورم مشر ارشد افریدی د جون په 1/3 له مشال ریډیو څخه خبرو کې دې طرف ته اشاره وکړه چې د سکالرشپونو پر ځای حکومت دې په قبایلي ضلعو کې نوي پوهنتونونه او کالجونه جوړ کړي، سو زده کوونکو ته ګټه ورسوي.
اوس پورې په درو کالو کې چېرته یو هغه د دغه خبر غوږ ته رانلو چې دی پلان کوي چې یو انسټیټیوټ جوړ دی. اوس دغه سکالرشپ په دغه بجټ کې اچولي دي. زه وایم چې دا خو لکه د دې سره څه خاص فرق نه پرېوځي، دا ښه خبره ده. خو چې په یو کالج کې ته 2 یا 3 سیټه یا 5 سیټه قبایلي عضلات ورکوي، نو دې نه ښه نه ده چې ته د قبایلي علاقو کې خپل کالج جوړ کړې چې په هغې کې که 1000 کسان سبق وایي که 2000 سبق وایي، هغه ټول د قبایلي خاورې طالب علمان وي. دا دغه پالیسۍ سره مونږ زیات اعتراض لرو. په دې باندې مونږ د حکومت نه تمه لرو چې هغه په نږدې وخت کې په قبایلي خاورې باندې خپل کالج خپل یونیورسټي جوړ کړي.
د کوکی خیلو ځوان اتحاد مشر داود افریدی مشال ریډیو تول د 2018 کال سرچ میرنې په حساب د قبایلي ضلعو اوسېدونکو شمېر زیات دی، نو په کار د په هغه حساب ورته وظیفې ورکړي.
چې کوم شمېره شوې ده د آبادۍ، نو په هغه کې دوی مونږ 5-5 لکه حساب کړي یو، حالانکه مونږ د 1 کروڑ ډبره آبادي ده د نوي ضلعو. د هغې په حساب سره دا واچې نو د ځوانانو ته دا پیسې ډېرې زیاتې کمې دي. یونیورسټیانو فیسونه 80 او 90 روپو ته رسولي دي د 1 سیمستر. 3.5 لکه روپۍ صرف د 2 کالو د ایمفیل پیسې به جمع کوي. په زرګونو په لاکو طالب علمان یو چې مونږ د سکالرشپ مد دپاره ناست یو په پوهنتونونو کې چې مونږ ته پیسې راکړل شي چې مونږ تعلیمونه وکړو. خو دا په صرف سلګو کسانو دپاره دا پیسې مختص کړي شوي دي. نو دا باید پکار دي چې نور هم سیوا کړي، د هنرمندې دپاره بیلې پیسې کېږدي او د تعلیم د جاري ساتلو دپاره بیلې پیسې کېږدي.
د قبایلي سیمو ځینې زده کوونکي وایي چې نه یوازې د سکالرشپونو زیاتولو بلکې د هغې طریقه کار اسانولو ته هم ضرورت دی. لکورمې د قبایلي زده کوونکو سازمان د انجونو د سانګې مرستیاله مشره نایله الطاف وایي چې یو خو د وظیفو اخستو طریقه کار سخت دی او بل پیسې دومره کمې دي چې اکثر زده کوونکي وایي نه اخستل یې ښه دي.
سکالرشپ کرایټیریا کې دی وی هغه اکثر داسې وي چې ډېر هغه اپلیکیشن پروسیس او هغه هر شی دونه ګران چې خلک یې پرېږدوي اخر کې چې یاره پرېږدوا بس څه کوم. اکثر یونیورسټۍ ته د دوی فیس لاړ شي یا چیک کې لاړ شي، هغه چیک نه ورته وایي چې دلته تاسو اوس داسې اکاونټ کولاو کې هغه ځای ته لاړ شي دغه ځای ته لاړ شي. نو هغه کس دونه ډیسایډ کړي چې هغه وایي چې بس 5000 سکالرشپ راغلی دی پرېږدوا. او بله خبره دا ده چې نن سبا چې مونږ وګورو دوی چې کوم سکالرشپ یې اخلي یا 3000 یا 4000، هغه کې دوی دغه سوچ وکړي چې هغه کې خو دغوی بیسک سټیشنری هم نه راځي. نن سبا چې کوم د دوی مهنګۍ کوم مونږ وګورو.
د خیبر پښتونخوا د حکومت ویان کامران بنگش مشال ریډیو تول حکومت د قبایلي سیمو زده کوونکو د تعلیمي ستونزو حل کولو ته ژمن دی چې لپاره نه یوازې د لیسانس یا بیچلر زده کوونکو ته وظیفې مختص شوي، بلکې په قبایلي ضلعو کې به نوې تعلیمي ادارې هم جوړوي.
د دې خبره بالکل ټیک ده. 23 کروڑ روپۍ ناکافی دي، خو دا چې کم دی دا صرف او صرف د قبایلي ځوانانو لپاره دي. دینه علاوه زمونږ میرټ بیسډ سکالرشپس دي چې هغه به د پوره صوبې علاقانو جنکو لپاره وي. 12 نوي کالجونه به مونږ جوړو په قبایلي اضلاعو کې په دې کال کې انشاءالله. کم چې موجوده کالج نه دا غي د پاره د انفراستراکچر په مت کې ډېر غټ اماونت مونږه خوده دي. د دې نه علاوه فاټا یونیورسيټي هغه مونږه دغه کوو. مونږه هر یو ډیسټریکټ پروفایلینګ وکړو په کم کم ځای کې د کالجونو څخه ضرورت غي د پاره فندز بیل جاری شوی دی. د ایچ ای سی سکالرشپس بیل دي، د میډیکل سټوډنټ سټوډنټس لپاره د انجینرینګ سټوډنټس بیا لا کوټه ده.
د خیبر پښتونخوا اسمبلی د جون په 26مه د راتلونکي مالي کال لپاره د 1,13 اربع روپو بجټ منظور کړ. حکومت په نوي بجټ کې د قبایلي ضلعو لپاره 1,99 اربع روپۍ بیلی کړي. د ټولي صوبې د تعلیم لپاره په مختص شو 1,30 اربع روپو کې 8 اربع د لوړو زده کړو لپاره بیلی شوي چې 1.5 کروڑ پکې د قبایلي ضلعو زده کوونکو د اعلی زده کړو لپاره د اسکالرشپونو په مت کې ایښودل شوي. قبایلی سیمې په 2013 کال کې په خیبر پختونخوا کې شاملې شوې وې. په پاکستان کې نوی مالی کال د جولای په لومړۍ نیټه پیلېږي او د جون په 1.5مه ختمیږي.
دا مشال ریډیو دا.
د رواني غړي نیمایي ته ورسېدلو په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې. مليحا امیرزاده درته د دې سات د خبرونو لنډیز وایي.
د پاکستان قومی اسمبلی سپیکر اسد کیسر په مشرۍ نن د ملي امنیت پارلماني کمیټه غونډه کیږي. ټاکل شوی چې په اسلام آباد کې د پارلمان ودانۍ کې کېدونکې دغه غونډه کې پوځي او ولسی مشران د قومي سلامتیا په ګډون د افغانستان پر وضعیت او د دې هیواد په اړه د پاکستان تګلارې په حق له معلومات ورکړي. د خیبر اوسیدونکو په 14 کې د ځایي کسانو د وژنې خلاف نن په دویمه ورځ احتجاج کوي. د خیبر سیاسي او مدني فعالان وایي چې په چاروازګي کې د احتجاجي ناستې پر مهال به د خیبر درې لارتړي او د سار له نه هونه به پرلت پیل کړي. د جون په 9مه د خیبر د ځایي اوسیدونکو په کور کې بمی 14 کې 15 کسان وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي. دوی وایي چې په تاتره سیمه کې دغه کورنۍ ماشومانو د کباړ جوړولو لپاره لنیزدې غرونو نه کور ته د راکټ نه چاودې دل مې او ماینونه راوړي چې ور باندې او چاودې دل. د خیبر انتظامی چارواکو ویلي چې انتظامی دغه پر لټوالو ته ډاډ ورکړي چې غوښتنې به ومنل شي. د مومنت او خیبر ضلعو د روپشو کسانو خپلوان د 23 ورځو راهیسې په پېښور کې له صوبایي اسمبلۍ سره نږدې د عدالت مخې ته په احتجاج ناست دي. دوی غوښتنه کوي چې د دوی د لادرکه خپلوانو پته دې ولګوي چې چېرته دي، که بې ګناه نو خوشي دي کړي او یا د بیا عدالتونو ته وړاندې کړي. د خیبر نه د واکمن تحریک انصاف ګوند غړي پرون مشال ریډیو ته وویل چې د روپو کسانو کیسونه په عدالتونو کې روان دي، نو ځکه بیا دوی په دغو معاملو کې لسه کولو قاصر دي. وزیر اعظم عمران خان وایي له اپوزیشن ګوندونو سره انتخاباتي اصلاحاتو په اړه خبرو ته تیار دي، ځکه چې دا هیواد د جمهوریت راتلونکي خبره ده. عمران خان پرون په قومي اسمبلی کې د نوي کال بجټ د بحث راغونډولو غونډې ته په وینا کې وویل چې حکومت یې د انتخاباتي اصلاحاتو هڅه کوي، خو اپوزیشن ګوندونو د حکومت لخوا انتخاباتي اصلاحات رد کړي. او د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال انتونیو ګوتریش د امریکا له انتظامیې خواست کړي چې له ایران د هغه ټول بندیزونه لرې کړي چې د تهران او نړۍ طاقتورو هیوادونو ترمنځ د 2015 کال اټومي تړون تر مخه یې په لرې کولو موافقه شوې.
د مشال ریډیو په خبرونو کې درته مليحا میرزاده د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کړ. ورزونو د ریپورتونو لړۍ ته د خیبر پښتونخوا د سرکاري او شخصي اسکولونو اتحادیو د اسکولونو بندولو فیصله باندې نیوکه کړې دي. دا خبره د دې ټولنو مشرانو پرون د هغه یو ورځ وروسته وکړه چې حکومت د ګرمۍ زیاتې د لوجې د جولای له اول نیټه تر 12 پورې د اسکولونو د تړلو اعلان وکړ. البته حکومت له 9 تر 12 ټولګي پورې د اسکولونو کال د خلاص ساتلو فیصله کړې ده. تفصیل یې له پیښور شبیر احمد جان راکوي.
دا صوبایي وزیر تعلیم شارام خان ترکه دفتر لخوا جاری شوی خبر پانه تر مخه د وړمبه جولای نه به تر 13 جولای د صوبې ټوله سرکاري تعلیمي ادارې د زیاتې ګرمۍ لوجه بند وي، او دا فیصله به د شروع نواله تر اتم جمعه د زده کوونکو لپاره وي. ولې د نهم نه تر 12 زده کوونکو لپاره به د امتحانونو په وجه سکولونه او کالجونه خلاص وي. خیبر پښتونخوا کې د سرکاري پرایمري سکولونو د اتحادیې مشر عزیز الله خان دا پریکړه غندلې ده او وایي چې د وړو تعلیم لوندنه ډیر اغیزمن شوی دی او دا چټیانه او دمه به نور هم خراب کړي.
زه د دې په حق کې بالکل نه ما زه وایم چې دا کم سیستم زمنګ وزیر تعلیم دې صبح ورکړو چې 7:30 بجې ازيري د ماشومانو او 10 بجې چې دا چټی ده دا برقرار ساتل پکارو. تمنګ ماشومان اوس بیا را شروع شو، عادت شو، او تاسو د یکم نه بیا د بند کړل نو اخر تاسو د قوم سره یا د بچو سره سکول غواړي. زه دا خبره اټکول غواړم چې زمنګ پرایمري ماشومان یقینو کې چې د کال یو نیم کال کې تباہ برباد شو او نیم نزیات ماشومان زما د سکول لړل په مزدورو باندې کې ناستل اغي مور پلان له شل روپے غټي سرکاري سکول کې د امیر او د سرمایدار بچی ناراضي ټول مزدوران او چابړي پروش او د بچی د پکې زدهغه بچو مستقبل ته غوړو ډیر مهرباني وکړه دا چټیاں ختم کړه
بل خو تا شخصي یا پرایوټ سکولونو ته حکومت ویل دي کچره دوی سکولونو کې د ګرمینه د بچکیدو انتظامات لري نو د چټیاں ورکولو یا نه ورکولو خپل پریکړه کولی شي دا پرائیویٹ سکولونو دا صوبہ اتحادیے پین ویان انس تکریم کا کاخیل پدے حقلا مشال لیڑو تا ویل
یو خبر امنگ تا ذہن کے ساتل پکار نی چھے بیماری دا وجہ لکا تعلیمی سلسلہ دیر زیادہ سفر شوی دا نو پدے حالاتو کی منگ تا پکار دادا چھے منگ بزان لگا راکاگو او مطلب دادا چھے کم ٹائم منگ تا اویلے بلی چھے پا اغیر کے منگ اخفلا تعلیمی سلسلہ جاری ہو ساتو نو کتا سو نظر ہو کئی نو لکا اوبو نا ترلسو بجو پورے ٹائم دا سے دے دا دری گنٹی نو پدی کے سنا سا دے حالات مطابق دام غنیمات تے کنا نو سو وہ نہ تر لسو بجو پورے سکول چلے دی شی
نو مولی جا تکڑا چے دا خیبر پختونخوا دا شخصی سکولن اتحادیے دا جون پا دیر شما وی غنڈا کی دا 15 جولائی نا تر 29 اگست پورے دا گرمی چھٹیاں دا ور کولو پرے کڑے دا دا خیبر پختونخوا حکومت تیر یونیم کال راسی سو سوارے اول دا کرونا وبا ل وجی او بیا دا سخت گرمی ل وجی پ صبح کی دا سکولن تڑلو او بیا دا پرانستلو اعلانات کړی دی ولی اخری وار یې د 15 جون نه سکولونه د سخت ګرمۍ له وجې تړلې وو خو د موسم سمېدو څو ورځې وروسته بیا پرانستل شو ولی ټول ملک کې په شلم یا 28 جولای د لوی اختر له وجې یو وار بیا بچوټیانې ورکول کیږي دا تعلیمی ادارو د بیا بیا تړلو او پرانستلو له وجې د ماشومانو په زده کړو د غورځېدونکو اثراتو په اړه مو د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر شارام خان ترکه سره سو سوار تماس ونیول خو مرستیال یې ویل چې دفتری کارونو کې مصروفه دي خبرې نشي کولې د هغې وروسته مو د ابتدایي او ثانوي تعلیم ډایرکټر حافظ ابراهیم سره رابطه وکړه نو دوی ویل چې د نیب عدالت کې دي او خبرې نشي کولې د هغې وروسته مو د یادې محکمې صوبایي سیکرټري یحیی اخونزاده نه حکومتي دریز معلومولو پاړه دا تماس نیول هڅه وکړې خو بریالي نه شو شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
دا مشال ریډیو ده
د مشال ریډیو په خبرونو کې ورزو یو بل ریپورت ته په خیبر پښتونخوا کې د خزو د حقوقو لپاره د یوې غیر سرکاري ادارې عورت فاونډیشن د یوې سروې تر مخه په تیر یو کال کې په صوبه کې د کورنی تشدد او ناموسي وژنو لړۍ سیوا شوې ده چې پکې په پیښور کې یو سلسلې خزه وجل شوې دي د جون په 28مه په دغه ریپورت کې ویل شوې چې عورت فاونډیشن په خیبر پښتونخوا کې د یو سل 93 داسې پیښو په اړه معلومات راټول کړي چې پکې په خزو د کورنۍ د غړو لخوا تشدد شوې وي او یا په بیلابیلو پیښو کې وجل شوې دي دغه ریپورت له مخې یوازې 13 خزې په پیښور کې په مختلفو پیښو کې وجل شوې د دې رپورت په اړه نور تفصیل د فرخنده اسد په ریپورت کې ورو
په خیبر پختونخوا کې د خزو د حقوقو لپاره د یوې کارکونکې غیر سرکاري ادارې عورت فاونډیشن د یوې سروې تر مخه په تیر یو کال کې په صوبه کې د کورونا وایرس جهانی وبا دوران یو سلسلې شخصي د کورنی تشدد په بیلابیلو پیښو کې وجل شوې دي د دغه ادارې یو مشر عاصم ملک ته جون پر دیرشمه مشال ریډیو دوول دوی په خیبر پختونخوا کې د یو سل 93 داسې پیښو په اړه معلومات راټول کړي دي چې پکې پر خزو یا خو تشدد شوی او یا وجل شوی دي
مونږ په دغه حواله سره یو سل 93 کیسونه چې کوم دي دغه جاج غسته دي په خیبر پختونخوا کې چې پاکستان کې کوم څلور صوبو کې مونږ دا سروي کړی دی په دغه سروي کې خیبر پختونخوا په دریم نمبر دی نو خیبر پختونخوا کې چې کوم کیسونه زیات شوي دي نو دا زیات تر چې کوم دي دا کلینګ دی او دا کلینګ چې کوم دي دی وجل دا زیات تر دا آنر کلینګ یعنی غیرت په نوم قتل دی او د سره سره چې دي جائیداد او د رشتو حوالی سره چې کوم دي کومې شخړې چې پیدا کیږي په هغه په وجه چې کوم دي د ښځې وجل شوي دي او د کې بل وجه چې کوم زیات تر دی هغه د خودکشي رجحان دی
په خیبر پختونخوا فالکی د خزو د حقوقو لپاره کارکونکو اداري وای لکه نه چې د کورونا وبا پیل شوی پر خزو د تشدد پیخي هم زیات شوی دي د تکړه قبایلو خویندو غیر سرکاري اداري او مشره شاهده شاه د جون په دیرشمه مشال ریډیو ته ویل ته کورونا وبا له وجې د خلکو روزګارونه خراب شوی دي او له اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دي نو ځکه هم په کورونا کې پر ښځو د تشدد پیښې زیات شوې دي.
پوسټ کووډ 19 او پری کووډ 19، نو پوسټ کووډ 19 چې دی نو هغه د وجه سره ډومیسټک وایلنس یعنی په کور کې دنه وهل ټکول جګړې ډېرې زیاتې شوې دي، اور سره چایلډ ابیوز هم زیات شوی دی، اور جابس لاړ دي د خلکو او کاروبار خراب شوی دی. نو د دې هر څه د اکنامیک سټرس او سوشل سټرس په خوځو باندې یو ډایرکټ امپیکټ دی.
د عورت فاونډیشن د دغه سروې تر مخه په خیبر پختونخوا کې په تیر یو کال کې لسلور ډېر ښځو سره جنسي زیاتې هم شوی او ولس د ښځو د تښتونې پیښې رپورټ شوی دی. د دغه شمیرو تر مخه پر ښځو د تشدد تر ټولو زیاتې پیښې په پېښور کې رپورټ شوی دي. بلخوا د پېښور های کورټ شبه وکیله مهوش موهب کاکا خیل د جون په دیرشم مشال ریډیو ته وویل دا وخت په عدالتونو کې داسې کیسونه د پخوا په نسبت زیات دي چې پکې پر ښځو تشدد شوی وي او یا وژل شوی وي. د خیبر پختونخوا د واکمن پاکستان تحریک انصاف ګوند صوبائی اسمبلی غړي عائشہ بانو د جون په دیرشمه مشال ریډیو توای حکومت د کورنی تشدد خلاف قانون جوړ ک او کوشش شې دی چې پر خزو د هر قسم تشدد مخنیوي وکړي.
د پی ٹی آئی گورنمنٹ دوبارہ یو ڈیر لوئی اور ڈیرا گٹ یو مائل سٹون چې کوم اچیو شو او د دې یو پورا ډیر کمپریهنسیو لا جوړ شوی دا او دې کې کمپلیټ یو میکانیزم ورک کړی شوی دی چې دا میکانیزم انډر با یو کمپلیننٹ څنګه به خپل ډسٹرکټ پروټیکشن کمیټي ته به خپل کمپلیټ ورکړي، کم څنګه به غیته اپروچ کړي، څنګه به غیته کمپلیټ لیګلی کیږي او بیا د دې دا ډسٹرکټ پروټیکشن کمیټي چې کوم هغه کمپلیټ به مخکې وړاندې کړي دي او ودن 15 ډیز چې کوم دی هغه به په کمپلیننٹ په مرزي سره دا هغه په صلاح سره
د خیبر پختونخوا اسمبلی د روان کال د جنوري په 15مه پر ښځو د کورنی تشدد مخنیوي قانون منظور کړ. خو د عورت فاونډیشن یو مشر آسم ملک وایي تر څو چې دغه قانون په پوره ډول نه وي عملي شوی تر هغې پورې د کورنی تشدد د پیښو مخنیوي کول ګران ده.
مشال ریډیو تاسې د پختونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د خیبر پختونخوا پاړچنار اوسیدونکو وای په خار کې په نشو د اخته شو ځوانانو شمیر په زیاتېدو دی. دوی وای د دې غټه وجه دا ده چې د غلطه نشې مواد په اسانه ملاوي. ځای مشران او مدني فعالان دا هم وای ک پولیس صحیح او موثره ګامونه و نه اخلي نو دا ښکاری چې د خار د نشیانو پاک نشي. خو بلخوا چارواکی دا تور ردوی وای د منشیاتو خلاف اهل زلی روان دي. د طارق اورگزی رپورت کې نور حال اورو.
د کورمه په پاړه چنار کې مدني فعالانو او ځای مشرانو غوښتنه کړې چې په خار کې نشئی توکو د خرڅولو کچاک کونکو او د استعمال پر ضد ګامونه دی واخستل شي. د پاړه چنار علامه شیخ فدا حسین مظاهری د اتوار پر ورځ ویلي منشیاتو استعمال د ژوند تباهی ده، خو بیا هم خپل ځوانان ترې بچ نشي ساتلی ولې چې هغلته نشئی مواد ورته خپ اسانه ملاویږي.
منشیات کے عادی افراد معاشره کا ایک ناکارہ پرزه بن گئے.
د منشیاتو عادی خلک د معاشره یو بیکاره پرزه جوړ شوی او له دغه زرګونه خندانونه د تباهی باعث ګرځي او یقینا هغه څوک چې دا تور او نوړی کاروبار کوي هغوی عیش او عشرت او مزور ډک ژوند تیروي. په داسې سنگین صورتحال کې کوټلي اقدامات دی وشي. د تحفظ ملت تنظیم مشر او مدني فعال عشرت حسین دوه ورځې وړاندې د شوې احتجاجي مظاهرې پر وخت ویلي په خار کې د پوډرو، چسو، کوکین، شرابو او آیسو نشي داسې دي چې اکثره ځوانان ورباندې اخته دي، بلکې اوس خو کم عمر ماشومان هم د دغو په استعمال لیدل کېږي.
منشیاتو کاروبار کې کروڑونو روپۍ دي او هغه کسان ټول نه څه کسان سغه مخکې مرزا صاحب او وزی پولیس انچارج دی هغه ټول اندی ګاټې کې لګیا دي څه ناسل خراب کی ویلې څه دلته پښتنه نشته. دا خلک که یو ښه آواز اوچات کړي هېڅ خبره نه ده چې ایمو دغه آواز واجې نه بینشالله د کرپشن بندیږي.
بلخوا په خار کې د پولیسو مشر نجف علی له دغه خبره انکاری دی چې ګنې د نشئی توکو په خرڅ کې چاته مرسته حاصله ده او یا پولیسو د منشیاتو خلاف کاروایی نه ده کړې، بلکې هغه د چهارشنبې په ورځ وویل په لنډ وخت کې هغلته مهمې وچلولو چې پکې د چرسو پوډرو او آیسو نه علاوه د شراب لیټرې هم برامد کړي. چارواکي له ځایي اوسیدونکو وغوښتل چې د نشئی توکو د خرڅ په اړه کله چا سره څه معلومات وي هغه دې ورسره شریک کړي چې پر ضد یې ګامونه واخلي. هغلته پولیسو د نشئی موادو د کاروباریانو او کچاک کوونکو د نیول لپاره هلې ځلې کړې، خو ځایي اوسیدونکي ترې مطمئن نه دي او وایي د نشئی مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه دې واخیستل شي ګنې احتجاج پیلوي. په یاد خار پاړه چنار کې د پیر پورز هم ځایي اوسیدونکو د نشئی توکو پر ضد احتجاجي مظاهره کړی وا. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
پرون نا وخت د ملکن ډیویژن ګجر قام مشرانو خبري غونډه کې ویلي چې د جون په 15 نیټه فزاګټ کې د دوی مرکزی دفتر ناقانونه د تجاوزاتو په اړه کې وران کړل شوی. دوی سره هر قسم قانوني دستاویزات شته که شری د خیبر پښتونخوا حکومت دغه ودانۍ د 8 جولای پورې بیا جوړولو اعلان ونه کړ او د ګجر قام نه معافي ونه غوښته، نو دوی به په ټولو صوبه کې د احتجاج لړۍ شروع کړي. بلخوا د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان اسمبلی کې ویلي چې د تجاوزاتو پر ضد به اپریشن روان وي، که د دې لپاره په قانون کې بدلون ضروري وي نو هم به یې کوي. په دې هکله له سوات د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان نور تفصیل راکوي.
په سوات بنګور کې د ملکن ډیویژن ګجر قام په لسګونو مشرانو هنګامي خبري غونډه کې د دیر سره تعلق لرونکي د ګجر یو مشر سردار ایوب خان خبريالانو ته وویل چې د جون په 15 نیټه پیزاګټ کې د ګجر قام هغه مرکزی دفتر چې په چندو جوړ شو ازبک ورته یو مشر وقف کړی و ناقانونه وران شوی. دوی په وینا مرکزی دفتر کې د یتیمانو لپاره سکول او د بیوسو لپاره د استوګنې بندوبست هم شوی. دی زیاتوي چې د جولای په 8 نیټه به د ټولو پارټو مشترکه اجلاس رابلی.
سوات په خاوره به د ټولو پارټو په مشاورت باندې هغه ته به موږ دعوت ورکو او هغه نمائندگان به خپل پارټو ته ذمہ داری او هغه به موږ ستا وعده کوي چې موږ مخکې کم قدم اوچتو، موږ کم اقدام کوو، موږ کم لاهې عمل بیا تیارو، هغه به د آئین او د قانون په دایره کې او هغه به موږ ته هغه ګارنټي راکړي چې زموږ صوبایي قائدین تاسو په احتجاج کې شاملېږو.
پریس کانفرنس کې ناس یو بل مشر ملک عقل زاده وای ک چرې پر امن احتجاج دوی مسله حل نشو، نو دوی به په هر قسمه احتجاج لاس پوری کوي.
دا خبره هم کو مونږه پر امن احتجاج وکاو خو یو هدف وره چې مونږ خپل حق هغه سو کوشش کوو، هغه بیا ذمہوار
بلخوا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان بجر اجلاس کی صوبائی اسمبلی تا ویلی چې د تجاوزاتو په ضد به اپریشن روان وي.
هم جیسے لوگ انکروچمنٹ کرتے ہیں، عام آدمی غریب آدمی انکروچمنٹ نہیں کرتا،
مونږ پشان خلق تجاوزات کوي، عام خلق تجاوزات نه کوي، که چیرې زه تجاوزات کوم نو حکومت به ایک شرط اخلي. دا خو زما ناره ده، بنو کې اوشو، سواد کې اوشو، زما په ضد خلق راووتل، ناری ولګې دي. وزیر اعلی مرد آباد په دای کې د چا محلونه شامل دي؟ تاسو وایي د کم غریب او د عام تن کورنه پکې شامل دي، ټول د غټانو دي او غټان به کمو.
جن جن لوګو کې ہے وہ سارے موٹے ہیں تو موٹے کو تو ہم نے ہلکا کرنا ہے جی.
پسوات کې د سند پغاړو د تجاوزات او اپریشن مشر مرستیال کمشنر جوزف عباس مشال ډیډیو ته ویلي چې نه نوی ودانه به اورانوي صحیح پکې اورانی کړی دي او دغه د عدالت په وینا او د اریګیشن ډپارټمنټ په نشاندهی کیږي. ګجر سیکرټریټ هم ناقانونه جوړ شو او د قانون مطابق وران شوی دی، بیا هم په دا اړه تفصیل وزیر اعلی خیبر پختونخوا ته لیږلی شوی دی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
په پاکستان کې ډاکټرانو ویره څرګنده کړې چې حکومت لخوا په محدودیتونو کې تر وخت وړاندې نرمي کولو له وجې یو وار بیا په دې هیواد کې د کرونا وایرس په مثبتو پیښو کې زیاتوالی راتلی شي. په پاکستان کې د کرونا وایرس د کنټرول قومي ادارې د جولای له اولې نیټې نه بازارونه د شپې تر 10 بجو پورې خلاص ساتلو او هوټلونو کې دننه د خوراک اجازه ورکولو ترڅنګ د ځینو نورو محدودیتونو د نرمولو فیصله کړې، خو د روغتیايي چارو لپاره د وزیر اعظم د سلاکار ویان بیا وای د محدودیتونو نرمول مطلب دا نه دی چې خلک په احتیاطي لارښوونو د عمل نه کوي. د احمد الله رپورت کې تفصیل اورو.
په پاکستان کې د کرونا وایرس د کنټرول قومي اداري یا ان سی او سی مشر اسد عمر په مشرۍ د جون په 28مه تر ایوي غونډې وروسته په بیان کې ویل شوی چې جولای لومبۍ نیټه راهسه سرکاري او شخصي دفترونو ټول کارکونکو ته د تللو اجازه وي، بازارونه به د شپې اتو پر ځای تر لس بجو پورې خلاص وي، په رستورانونو کې دننه هغه کسانو ته د خوراک کولو اجازه وي چې کووېډ 19 ناروغي واکسین یې کړی وي، د واده تالارونه، سینماګانې او مزارونه به احتیاطي لارښوونې په عملي کولو سره تر ټاکلي وخت پوری خلاص وي. د ان سی او سی په دې فیصله په اسلام آباد کې ډاکټرانو د اندېښنو څرګندونه په کولو سره ویلي، تر څو چې په ملک کې 80% خلکو ته د کرونا واکسین نه وي ورکړی شوی، تر هغې حکومت ته په محدودیتونو کې دومره نرمي نه دی کول پکار. د اسلام آباد پیمز هسپتال کې د کرونا وارډ په خوانی مشر ډاکټر فضل ربی د جون په 9مه مشال ویډیو ته وویل، د دویمې څپې فورن وروسته حکومت په محدودیتونو کې همداشان نرمي وکړه چې له وجې نه صرف درېمه څپه زر راغله، بلکې هغه د لومبیو دواړو په نسبت زیات خطرناک هم وا.
حکومت فیصلی کی دا کم میرٹ بند کی دا فیصلے پر ٹیکنیکل بنیاد بنیشی نو ایس او پیز بھی پاگے بنے عمل کول چیز یاد حکومت دا طرف میں ادھے سختی پکا ہوا کم غیر ضروری گیدرنگ پکار دا چی آگے بنے ہو بین وی بتا سو روزانہ پا بنیادوں گو رہے نو دیس صالح کسان چیز کرونا دلاسا اموات کی پا پاکستان کی یک دم ویڈرا کول ندی پکار دا چکم ریسٹرکشن دی حقیقت دار ہے جی 50-60% میں کم خلق ویکسینیٹی دی آگا پوری کرونا چیز دا آگے پہلا ہو بوی
دا کرونا وائرس پاڑا دا معلومات و حکمتی وی پانی تر مخه په پاکستان کې د یاد ناروغي لومبیو دوانو سپو 2900 پوری کسان وژلی وو، 15,000 نه زیاتی متاثر کړي وو، خو 15,640 نه زیات تر بیرته رغیدلی وو. خو درې می سپې دوران یعنی د روان کال مارچ نه تر د جون 28مه پوری 9300 نه زیات کسان تر مړ شوی دي، 3,050,000 نه زیات کسان تر متاثر شوی او 3,055,000 نه زیات تر بیرته رغیدلی دي. د حکومت لخوا د محدودیتونو نرمولو په اړه د روغتیايي چارو لپاره د وزیر اعظم د سلاکار ویان ساجد حسین شاه د جون په 9مه مشال ویډیو ته وویل، یو خوا په دغه هیواد کې د واکسینو بهیر په تیزۍ سره روان دی، نو بل خوا د مثبتو کیسونو شرح هم راکمه شوې ده، نو ځکه حکومت د محدودیتونو د نرمولو پریکړه وکړه. د ان سی او سی په هر غونډه کې وفاق، صوبې او د صحت ماهرین د حالاتو جاج اخلي او سلام مشورې وروسته د راتلونکي لپاره تګلاره اعلانوي. د محدودیتونو نرمولو مطلب دا نه دی چې خلک به په احتیاطي لارښوونو عمل نه کوي. که په کوم ځایونو کې ترې څوک سرغړونه کوي، نو مقامي انتظامیه به یې پر ضد ګامونه پورته کوي او لکه د مخکې په شان په راتلونکي کې به هم په ولسي ځایونو کې ماسک اچول او سماجي فاصله ساتل لازمي وي. دې ترڅنګ حکومت د واکسینو په بهیر کې هم تیزی راوستي او هر ورځ 3-4 لکه پورې کسان واکسین کوي. په پاکستان کې د حکومت لخوا د کرونا واکسین ورکولو لړۍ د روان کال له فروری راهسې روانه ده چې دا وخت یې د 18 کالو نه زیات عمر لرونکي کسان اخیستلی شي. د ان سی او سی تر مخه جون 28مه پورې په ملک کې 1,55,00,000 نه زیات کسان واکسین کړی شوي دي. په پاکستان کې د کرونا وایرس لومبی کیس 2000 کال د فروری پر 6مه مخې ته راغلی وو او لومبی تن ترې د مارچ په 13مه مردان په منګا کلي کې مړ شوی وو.
بلخوا د پښتونخوا ملي وامې ګوند مشر محمود خان چکزي درې میاشتې وروسته د خیبر پښتونخوا په بنو کې د پښتنو د درې ورځنۍ قومي جرګې اعلان کړی دی. نوموړي د جون په 3مه په مسلم باغ کې د ګوند پخواني صوبایي مشر او پخواني سینیټر عثمان خان کاکر د جنازې غونډې ته په وینا کې وویل، د پښتنو د ګوندونو او غورځنګونو له مشرانو سره تر مشورې وروسته د جرګې نیټه ټاکي. په تېرو وختونو کې هم په پاکستان کې د پښتنو د قومي یووالي ورته د ورپېښو ستونزو هواري لپاره جرګې شوي دي. تفصیل د احمد شاه اعظمي رپورټ کې ورو.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي ویلي چې درې میاشتې وروسته به د خیبر پښتونخوا په بنو کې پښتنو ته د ورپېښو ستونزو د حل په موخه جرګه کوي. نوموړي دا اعلان د جون پر 23مه په مسلم باغ کې د ګوند بلوچستان صوبایي مشر او پخواني سینیټر عثمان خان کاکړ د جنازې مراسمو لپاره راغونډ سو لسګونه زره کسانو ته وکړ. اڅکزي زیاته کړه چې 2 کال مخکې هم د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین، علي وزیر او د عوامي نېشنل ګوند ملګرو ته دا خبره کړې وه چې دا قام جرګه غواړي.
سیاسی
محمود خان اڅکزی له دې وړاندې د 2013 کال د دسمبر پر دوهمه د عبدالصمد خان اڅکزی د 15 تلین منځغونې ته په وینا کې مغوښتنه کړې وه چې باید د پښتنو یوه لویه جرګه راوبلل سي. د عثمان کاکړ د جنازې مراسمو غونډې ته په وینا کې منظور پښتین هم د جرګې غږ وکړ او زیاته یې کړه چې د پښتنو د روانو مرګونو او شهادتونو د مخنیوي لپاره یوه جرګه پکار ده. پښتین هم د محمود خان اڅکزی په څیر له دې وړاندې څو ځله د پښتنو د یوې جرګې اوربللو وړاندیز کړی دی. اخوا د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې یو مخکښ او د پاکستان په سینټ کې د دې ګوند یو استازی مولانا عطا الرحمن وایي چې له پښتونخوا ملي عوامي ګوند سره تر مشاورت وروسته به ګوري چې د جرګې مهم نکات څه دي او څنګه به پرمخ ځي. خو نوموړي زیاتوي چې په دې کې شک نشته چې د ستونزو حل د جرګې له لارې کیږي. د پښتنو د قومي یووالي او دوی ته د ورپېښو ستونزو د حل لپاره په تیرو وختونو کې هم لوی جرګې سوي دي چې وروستۍ هغه د 2020 کال د مارچ پر 10مه په باچا خان مرکز پېښور کې پښتون قومي جرګه وه. په دې جرګه کې پر کوربه عوامي نېشنل ګوند سربېره د پښتونخوا ملي عوامي ګوند، نېشنل پارټي، جماعت اسلامي، قومي وطن ګوند، جماعت علما اسلام، مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند مشرانو ګډون کړی وو. په دغه ورځنۍ جرګه کې یو شته غوښتنې وسوې چې د پښتنو پر خاوره د ترهګرۍ مخنیوي، قبایلو ته د ورپېښو ستونزو حل او د قبایلي اصلاحاتو عملي کول، د لادرک کړسو کسانو موندل او د افغانستان د خپلواکۍ او خودمختاري احترام کول پکې شامل وو. خو پښتنه دا ده چې آیا د هغې جرګې غوښتنې ومنل سوې یا سرته ورسېدلې او کنه. د عوامي نېشنل ګوند جنرل سیکرټري میا افتخار حسین وایي چې هغه یوه بریالۍ جرګه وه، خو په عین حال کې دا منی چې د جرګې غوښتنې ځکه سرته ونه رسېدلې چې د کورونا وبا له خپرېدو او ټولبند لګېدو وروسته دوی په دې ونه توانېدل چې له پلان سره سم د هغې جرګې په تسلسل کې نورې جرګې وکړي.
ستونزې خو مطلب چې مونږ کمې په ګوته کړې وي او د هغې لپاره کم حل خورې او ډېر مناسب و. خو دا کورونا په چې کم بریک کړلو نو دې دوران کې زیاتې شوې دي او کمې شوې نه دي. اوس ګورو حالات او واقعاتو ته چې دغه تسلسل مونږ بیا څنګه جاري ساتلی شو کنه.
میر افتخار حسین زیاتوي چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا د بنو اعلان سوي جرګې له بلنې او تګلارې شریکولو وروسته به د ګوند دریز روښانه کوي. دا چې پښتونخوا ملي عوامي ګوند د پښتنو د کومو ستونزو د حل لپاره جرګه وربلي او د دې جرګې لپاره ځای ولې بنو وټاکه. د ګوند ویاند رضا محمد رضا وایي چې محمود خان اڅکزی له دې وړاندې هم د ټول پښتون قام جرګې خبره کړې وه، خو دا ځل یې د منظور پښتون د خبرې په تایید کې اعلان وکړ چې د ده په وینا پښتانه هر ځای مري او بیل بیل احتجاجونه کوي، نو یوه قامي جرګه به کښېني چې د دوی ټولې ستونزې په ګوته کړي او هغوی ته د حل لاره راوباسي. رضا زیاتوي چې بنو له جغرافیایي پلوه د ټولو پښتني سیمو لپاره یو مرکزي حیثیت لري او تګ ورته اسانه دی. د نوموړي په وینا بل پلو پر دې سیمه د پښتنو تاریخي ناست هم سوې ده.
بنو پر داسې ځای باندې واقع دی چې خو هغه چې پاکستان جوړ شو د پښتون قومي تاریخ د ګډو قربانیانو باوجود چې د هند ازادۍ لپاره یې کړی وو، د فرنګي استعمار په خلاف د باچا خان خدای خدمتګار وو، که د خانشي عبدالصمد خان اڅکزی انجمن وطن وو، دا نور چې زموږ مسله تاریخونه وو فرنگی کے خلاف قربانی ہو کر، لیکن مجھے صدر اللہ پاکستان جیس ہندوستان آزاد سے ہر وقت کی حکومت یہی چون یعنی اگر اس والا گرگا چل تاریخی
د 1947 کال د جون پر درېمه د هغه وخت د هند وایسرای لارډ ماونټ بیټن د هندستان د ویش پلان وړاندې کړ چې وروسته د همدې کال په اگست میاشت کې هند او پاکستان د دوو نوو هیوادونو په څیر رامنځته شول. خو پښتنو مشرانو د دې پلان او هغې ټول پښتني مخالفت وکړ چې له مخې باید د هغه وخت صوبه سرحد وګړیو په هند او پاکستان کې د یوه انتخاب کړی وای چې پکې شامل شي. همدې ته په کتو د 1947 کال د جون پر 21مه په بنو کې د پښتنو په یوه لویه جرګه کې د خپلواک هیواد پښتونستان اعلان وسو چې د قبایلي یو مبارز میرزا علي خان یا ای پی فقیر یې مشر وټاکل سو. قسم د دې نوي هیواد بیرغ هم جوړ سو او په افغانستان کې ډېر کلونه د جون پر 21مه د پښتونستان ورځ لمانځل کېدل. خو د انګریز او پاکستان سرکار لخوا د دې اقدام د مخنیوي په نتیجه کې د پښتونستان د سیاسي او حقوقي ایجاد لپاره عملی ګام پورته نه سو. د سیاسي او ټولنیز چارو شنونکي ایاز وزیر وایي چې جرګې د پښتنو په تاریخ کې ډېر غوره مقام لري او پښتون قام همیشه کش خپل ستونزې د جرګې لاري هواري کړې دي. دا چې د پاکستان حکومت یا ریاستي ادارې به د پښتنو د قومي جرګې پریکړه ته تر کومه حد غاړه کشېږي. ایاز وزیر زاتوي چې که پښتانه د یو قوم په حیث په ګډه او اتفاق پریکړه وکړي نو هغه ډېر لوی اغیز لري.
دے برنو پر جرگاہ کے کپدی باندے جرگے فیصلہ اکڑا چنہ دا بے اتفاقی مو ڈیرہ اگرزاو اللہ دا پشا غرزاو اتفاق کو نو بیا با آغا ادارے آغا خالق فیصلے کی ظاہر خبرہ بیا با پدی باندے بیر تسوچ ہو کی چی دا ٹول قوم دا ٹول پشتون خلاف دا آغا دا مرزای بغیر پا دوی باندے فیصلہ ورس وراو کنے ورس وراو نو دا بیا لوی منطقی انجام لری دیر غوط اثار لری دا سی پاسانا دا جرگی خبرہ ہیچوک نشی ماتاولی نی اگنور کولی شی.
پښتنو د خپل تاریخ په اوږدو کې یو شمېر لوی پریکړې د جرګو له لارې کړې دي. د ځینو جرګو له لارې حکومتونه رامنځته شوي او ځینې وخت بیا حکومتونو د مهمو پریکړو لپاره ولسی جرګې کړې دي. په 1909 میلادي کال کې میرویس خان هوتک لومړی د کندهار په کوکران او وروسته د کندهار د دامان ولسوالۍ په مانجه کلي کې جرګه وکړه چې هغه وخت د ټول قومونو مشرانو نوموړی د پاتسون د مشر په توګه وټاکه. هغه وخت صفوي واکمن شاه حسین یو شمېر سیمې لاندې کړې وي او ګرجستاني ګورګین د کندهار واکمن ټاکل شوی و. مشر په هیڅ لټاکل کې دوه وروسته میرویس نیکه د ګورګین او صفوي دربار پر ضد پاتون وکړ او ګورګین یې لمنځه یووړ. لدې وروسته د افغانستان یو مهمه او برخلیک ټاکونکې لوی جرګه د 1940 کال په جولای میاشت کې د کندهار په شیر سرخ بابا زیارت کې وسوه چې په پایله کې احمد شاه ابدالي مشر وټاکل شو چې نوموړی بیا وروسته د اوسني افغانستان بنسټ کېښود او د دې هیواد د تاریخ تر ټولو لوی واکمنۍ رامنځته کړه.